السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخه ته او د غراز د ازادي میلمه ته ځانګړي شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼې کې ویل شوي د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه ورځې راهیسې پیل شوي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیر شمیر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک نمائندګۍ وتړلې. خو په روسیې کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمیر ګاونډیو په شمول یو شمیر هیوادونو بیرته د خپلو سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمې په پالچینار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې لمخې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغو پر لطوالو ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغو پر لطوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولی. دغل ته تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې یو څلرویس کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې حماس ویلي دوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال اورا سربلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبه په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته لاسرسی اسرایلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یوې رضاکارې ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هیڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي یې ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې ویڅکي ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېده د عدالت فرا ټیم مات کړی. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبه په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې مات ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصری ګورونه وهل. نن دوشنبه د دغه لیګ وروستۍ لوبې د فراه د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای نن دوشنبه په یو لس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند ناروغي پر ضد واکسینو کمپاین پیلوي. د ګوزند واکسینو نوې کمپاین داسې محل پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده، خو په نورو نړۍ کې یې ریښې وچې شوې. تفصیل له فریدې سیال اورو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د امریختیا وزارت په بیان کې ویلي د دې درې ورځېنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اورسکان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وه. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تروسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزغلو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوی وي په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوی وي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د خزو د دلورې
د هلي پروګرام دی برخې ته مو ز فريده سيال هر کله کوم. نن را سره په هلي پروګرام کې هغه انجلې ملمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال خوانځي هم لوستې دی. سمیا هغه از تکونکې چې تر شپږم ټولګي از تکړه وکړې شوې خو تر هغه وروسته لز تکړه پاتې شو. هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي از تکړه وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له ووم ټولګي پورته از تکړه نشي کولای. له سمیې مې په دې مرکه کې نوملې دا پوښتې دي چې د طالبانو دراتګ د ورځې څو ورته په یاد پاتې دي. کوانزی ته تللی وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وی؟
سلامونه، زه به درته وایم چې زه په خپل اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې وسومه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړم.
یعنی طالبانو دوره کې تاسو کال ویلې ده دا هیڅ سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورو سره خوانځي ته لاړی دا یو کال دی څنګه تیر کړو دا ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی
حتی ما سره دا خپل دا ویره و چې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړو اول وای چې باید لکان عمران سین جون عمران سین بعد لغینه ولی چې لاس راځي بعد باید د لکان راسه او انجینر انسی ولغی وخت نه زړی رضایت درې دم زه زیاتره وحشتونه د دوی مالې د لوتې زیاتره فزې په درو باندې وهلې زیاتره منجون دي هم درغه سی وهلې دي نو زه په مکتب ته تم زیاتره مې مکتب له کور نم ډیر ډیر زیات لري حتی نیم سات بلاره کې دی یم یو سات موږ په ډیر سختې مکتب ته تلو موږ ډیر زیات ډارې دلو ما سره ته لمدا ویرا چې څوک راځي څو نه وای موږ په ډیر سخت شرایطو کې مکتب ولې موږ نه سو کولای چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو چې موږ ډیر زیات به د طالبانو څخه یې دلو
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تا ول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلې بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری د لچ ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزي وي کنه ناري نه در تراتل مکتب کې مو طالبان وکنه
منګه اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې منګه دی ووم سل فورم منګه ټول اول صف نه تر دوله سم پورې ټول شوځي وي خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګه وونه وه یا چر ته ونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي حتی چې منګه په اخرې نه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل منګه ویل چې منګه نو سو کولای چې بیا لدینه بعد راسو بیا منګه مو وای چې باید راسو بیا هم ډارې ته چې موږ ستا طالبان شونه وای چې کته طالبان خپل نه خو خېچې چې نو بعد له شپږم سنف نه جیګ سنفون ته باید انجنیران سي موږ یعنی د لدی نړیر زیات یې ریډل چې څنګه وسو کولای شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمه یې کې په دې راته وای دا غوړ زو کیسې درته وکړه په یاد دي چې خوانځي ته وړي وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغ شوي ام دې مکتب کې وي کنه کوم بل مکتب ته تللی وي چا سره تللی وي
اول اصلا اما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل منګه چې لاړو لاما اما ممرا سره تو دانې مګانې میرا سره وی زاول کې دی رضیات به جوړه ما ویل کدی مکتب کې د سې څوک دی چې ما ته څو وای یا راته څه شي را باندې څه څه ته ولې داس نه یادې زه ډیر رضیات غاړې دم خپل یو ما په مغه مکتب کې استاد وا بیا لاغې نه بعد مخور ممرا سره و څو مرزي پسند کې با خور ممرا سره کې نسته تر څو کاکا لور مم چې ما زونې دا هغه موږ سره نه استول چې دا و نه ډارې چې په پافي دا ډو ماخه ته ما خو بیا هم زو ډارې ده ما دا غینه پات کر او په وم ټوم سن فیو ما چې موږ بل څه مقبل مکتب ته میا نه راغللو دا غینه پات چې موږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زکه کاکا لور موږ را نه لاړه هغه د ټول کور له زر سمون نه بيفي زیات لري په موږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه مسم کولای چې ایواز لار سم بیا مخه ورور مې زه مکتب پورې
کم مضمون کې تکړه وي
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضی کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې زیات نمرې اخیستي انګلیسي
او استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تاول چې زه به جرأت هم بیا استادانو خود سینه دغه کول چې یاد در باندې غوسه شي یا د څه وای چې تنورم به جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادان د سي ډي رضایت شي فزوي یعنی زمونږ استادان د کمات د سي کاري دا ول به جرأت هم بیا ورسته مات استادان د سي ول په تمر داري کوم نه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ د سي له کمالو روغون دي ته ما ته به تل هم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نوزي حتما ایمان پرون هم په یاد کړه هغه چا استاد زمونږ څومره ښه هغه استادانو به زیات محترم وو چې موږ هم چې نن څنګه سنتیا هم چې سنفیان نه زمونږ خپل د غونډې مونږ د کورنۍ د کاکالو دغه سوي مونږ زیاتره ټول سنفیان سمیمي را سره
څه مشو کې کې نه سي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کې نه ولم مې ته زه په اصل په سم کې وره او د ټول بل چې مونږ زه وره ټول ما نه غټه وې څه کزه په کوچنواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې لپاره په اول صف کې کې نه ولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دینه وز د صدر تول چې جګی شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتله لسه ما درس نه ویلې استاد راته ویلې چې جګی تشریح وکړه کله چې ما ویلې سبب کې کومه یو غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومه کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد یې د دې کله کله و استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کې استادانه خو بیا ما به درس یادو
پدل راته وایې کور کې د درس چا سره وایلې چې کله به مکتب نه راغلي او مکتب نه ورسته کورس ته بلکم زیات تللی چې درس زده کالته انګلیسي وایې مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادو مشرخو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول را نغټ و نور ټول به را سره درس ویلې همدغه سمې پلار مې را سره ویلې خویندې مې را سره ویلې ورونه مې را سره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلان را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندوم ځکه چې ما سره ډېر کومه کړې تر څو سو شي نمرې واخلم شو په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړې زه ډېر تر مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څوم نمرې
په صنف کې زیاتره زه څلور تم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وای سمای خاطرات کتابچې درلودله مکتب کې چې څه پکې ویلي کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچې ولري
ما خو خپل ته د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وا نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې دې سي زیاتره صنفیان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنفیان نه
اغه کتابچه اوسم در سره شته
او را سره شته
چه په کې ډیر خسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي
زیاتره مې خاطرات دی هغه مې د سنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلي کلي دی هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایې مې په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ سنفیانې کوم سنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کلي کلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په خوانځي کې خو دغه شپږم و ماتم د عموما ماشومان وي پکې کبه دې راته وای هغه وخت کې جنگ کول او ځکه چې ماشومان خو بل سره تمن په چوکې یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنگ کړي جنگ دې راوړې کوړه
زیاتره خو د سیو چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو چې استادان نه ډېرې د څو راته په غوسه کېږي خو کله کله به ملنج راغله چې تاولې ما کتاب چا کې دا ما کتاب چا ورک کړی یا تاولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې د ما درته یو سلام وویل چې څه به جوړه ته زیاتره زه په ما سره بل څوک نه لکه خویندې خویندې یا څوک را سره نه مور مې چې استاد په مکتب کې نو زه به زیاتره ډارې دم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کاو بیا م کوم لانجه وراغله نو زه ډیره خپه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته وایه په دې کې خو تاسو خبر وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسو نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي هر ورځ به چې ښوونځي ته تلی څه هیله دي کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه هم صنف ته لاړ شم شروع یې کړم مخکې لاړ شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هله کوله چې خو دوه به مې کولی حتی مونږ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته ملاړم همدا دوه به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه خلک زر سبا سے چمن مکتب تلر سو ہم دغه وخت بیا وم سم په بعد مسوتله حتی اخرین اخری ورځ باندې موږ ټول چخله تمرین کوله ټول ویل و دوا وکي یاد استادانو راته ویل چې دوا وکي ترڅو تاسو بیرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځ نوروز ته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکې کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې موږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مې صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یبانې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاد یو خاطره مې دا ده چې استاد موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو موږ ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به موږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان سي یا چېپه وسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه وسته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمې وکړې د سبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو له هغې نه بعد بیا استادانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درسونه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان لارې ورسمه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن، ته خو لام ماشوم یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګری چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما خپلې
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هیڅ کله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي. کور دی ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کله نه
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه کور دی ودان سمایي جانې.
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو ورزو دا سمیه پارا بنده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر ورسته او یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله وته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو د لورګانو تشویش، او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هیڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنی مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم، یعنې ما تر دولسم پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسم پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویلی دی پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
هغه یعنی ډېر د سپ لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي، هغلته مې لیک دسیا خوا دي، خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړو سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب وخت کې
افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه خو ډېر د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي کنه، ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف وو او نور د کور څوک نه اوس کار کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سمخ کې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د یو سړي منصب معاش د غیر روده ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه شو کوی. ما وغوښته چې دولسم مخلاص کړی و، ما غوښته چې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه شو پیدا کوی. بیا په اخر کې تصمیم ونیول چې اول کې خو دغه دولسم اسناس هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنی مخکو که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم شو، باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته چې زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې چې زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سي دسې وګورو د اسناد نه، مهغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده، مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. اوس امارات څه راغله، بعد له هغې نه چې بیا پوهنتونونه شروع شو، بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې شي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر شي، چې موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دغه پروژې سیده خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به م چې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی، هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلی چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسو ولسوالیو، په لرې پرتو ولسوالیو کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی. 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالیو کې، په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرو او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري، بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري، بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته زردري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و، نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا اسونه مرکړی دی، چرګان مرکړی دی، غواوې مرکړی دی، سما سندوی دی دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړي، مثلا که ته د غوا ساتي، د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کې دوی ته ترینینګونه ورکړي. سمګ تا ته د غوا درکو، د دې لپاره یې درکو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتي، خپل بچیان دې پې وساتي، هغه باقي مانده شودي مسکې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر سره تقریبا د شل درویش کاله کېږي صدای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نهسې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار یې شفاف ده، هغه سې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو باید لاسنیوی وشي، او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه کناری نه لري او کی نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده، ټول مرسته ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی. دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي، چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدا اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د خور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه، بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه هم نظارت کول، سهای موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تلو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بلکې سپټاپو لب زړل، سمه خدا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم داری وایي، په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلي پلوریکلی او باندې چې مثلا تاسو دا د پټری بری خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
ونه لري صاحب زده کړې کړي دي یو زوی مې د زمزم پانتونې ویلې دي سارنوالې او قضای ویلې بل زوی مې د غاکو پرتیس دندانې ویلې او بل زوی مې تولسم نه خلاص وی او کل پانتونې ویلې ادبیات دي په دې ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې هلته ویزا لګیې هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي چې کارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې سدا هغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاصو ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاصو یو کال پانتونې وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو ویل بعد لږه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل چې ولو چې کوي ته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کېږي نو دا څه دې سزده دي هغه دې له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون د رڼا په نوم هغه قابلګي او نرسنګي د بیرته مې پیغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویل چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله برس مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایم دې ویل چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره خو
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدلې یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کم شوی ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی لیده نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې سره اوس ډېر موسسات کم شو کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغه سې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دې غیم ځکه اندازه کوو سروې کوو موږ یې غیته دې غیم ځکه په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې ځکه کمې دي خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ ځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ ځکه کې کوم شی اوس ورکوي مثلا الته چهارمغز الته زنغوزي دي یعنی قیمتي میوه ده موږ دې غو لپاره دې دې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټیلو غو ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بعد لږه نو ولسوالۍ ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې موږ اوس ورسره وایو ګورې دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو پند لري د چلسو ته توزیع کړې ده چهارمغز لري مثلا کوم ځکه څه شګلینه ته موږ یې ته په نظر کې نیولې دي بادام او باقونه مرته جوړ کړې دي مثلا سوق د سبزی لپاره ځکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مدري وړي سبزیجات وړي هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستو سره کړل
ډیره زیاته تقاضا دوی په کوم برخو کې ده
ډیره زیاته تقاضا خدي دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زنانه زیاتر د مالداری سره علاقه لري مالداری سره او مرغداری سره دغه سره علاقه لري
نتیجې مور کړي د مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي ک فارمونه مور ته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو اته مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ور سره د مرسته کړي دي
تاسو باور وکړئ نو د سبا موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده ابل ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروي او ملک سروي کوله بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړلې کنه وزي هغه دوه دوه میګ ونه چې سره متر جوړې کړی بس هغه ته مصاحبه مور سره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا پال کې دغه میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچی وزيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را متر جوړې کړی مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ هغه غوای که خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی او صحیح ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیس یغې دیغه نه سودانې جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره و دغه پارتي کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره و
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره سوالې ده په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې ځینې نور برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ چې وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې کار کړی دی هغه یې عامه په باره کې تبلیغات کړی دی چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې کار کړی په یو کور کې سزت للی مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سما کار کول جندر افسر وم چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړی و اته ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کې نه مالوالي د لور په دې څه نه ده څه د پلار اخلي دی د ښځه په کور کې حق نه لري دی مور دی تا نه دی حق دی ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله کنه صدا خپل منګل و اخیر ستللی و منګل ته تللی و ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی و یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت موږ کې ډېر تغییرات راغلی نو دا غیتا شیرینی ده
دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سره رسول آیا اوس یې کولای شي سره ورسوي او کچري پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوی دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړي سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده نور خزی مثلا هغه مخکې سم مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سر ته رسول اوس هغه نسبه یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په کونه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت ډول له تاسو چې کلو ته ډیر زیات زی په کلو کې د خزو وضعیت
په کلو کې خو ولا مخکې خو مخکې خو اوس بیرته مثلا په خزی باندې شروع ده مغه لرګي دوی په خپل سر وړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه ای بس غوړ ګرځي ټول ظلم په خزه باندې د بخ کې خو به موږ ترننګونه ورکول نارینه بم کې نه ولا دوه وروره دا دي ته حق د مثلا یو خزه سرازي مثلا ته وړو تراولې د سر په سر واچي دی په سر غرو ته جګي نو ته نارینه ای دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو خزه ده د حیوان ده چې ته مثلا د لرګوي پیټ په سر غدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخ کې به موږ تلو تبلیغ بم کوله دوی سره بغیږي ته ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
ستاسو تجربه ته په پام خزه ته ډیر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوښ چې حقونه څه دي او که سړوته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود او دستورونه ډیر حاکم دي ډیر قوي دي د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا خبردانه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړي نورې
سره ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه راته چې ورکم ته فکر د کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی کدی نارینه ته معلومات ورکړسي دوی ته ترننګونه ورکړسي ا نارینه څه وایي خزي منی
همدا خبر مکول هغه د لومړني انتخابات چې د کډیجه ولسمشري انتخابات او کډیجه ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې خزو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه ناری نه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې هده پورې حتی فرد نشي کولای نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دی دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې د سجمی سه د لری پرتو له سواله نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیدا یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره کوم عزیز زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید د دوی راي ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوی شو ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل راي ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې سلازی وی چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو
دا خوږه خاطره ده
سکله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زی او زیرې کوم پښ پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص اسناد هم لانه واخیستې چې بیرته باندې زور لګېدل هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې داسې نورو خزو ته پیغام لري په تیره بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
موږ هغه زیاتر د بس وسیسو څخه حق وړي او څخه غواړي چې اروپایي حق او کنه نه نه موږ حق اسلام سره مترافلې چې دوی اوس فعلاً په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی د ډیر شي ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت شي با همت وسی افغان خزي باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه بس کومرو هغه به د الله له طرفه
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ایمیل ما او تاسو ته د نورو برلټوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه چې د بی وزلو خزو د کندو او رندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
le شیر